السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته ښوونځي پرانیسي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو بندول د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف کار دی. په اعلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار یې کړی چې د یوه په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بوریل دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبې په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبري وکړه. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې کاظمی قومی د ایران د اوبو د حق پر اهمیت ټینګار وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې اوبه داسې کنټرول کړي چې د ضایع کېدو مخه ونیول شي او ایران ته کافي اوبه ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی د ایران سفیر ته وویل چې د دوی حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د 1315 لمریز کال د اوبو معاهدې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله په مجموع کې اوبه کمې شوې دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې دې ولایت د ورېښم پل له لارې دیر زره افغانان راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دغو کسانو په منځ کې تر 28 زره ډېرې مجردان دي. د ده په وینا په تېره یوه میاشت کې له ایران څخه د 46 تنو مړي هم افغانستان ته وروړل شوي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته 1,06,000 افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د مژکو په دوا ځان وژلی دی. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. شاغلی محمدی ویلی یه بیش 14 کلن انجلی پا سیغان ولسوالی او بلی 15 کلن میرمنی پا یک کاولنگ نمبر 2 ولسوالی که ده یک شنبه پورز ده مجرک دوا خوڑلی چه وروستا دوارو پا مرکزی روختون که سا ور کرده. محمدی وی ده پیشو دلیل روشانه نده، خو دویه پا اره پلتنی پیل کرده. په داسې حال کې چې جرمني په وروستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نشي موندلی، د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د جرمني رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په 2022 کې د وړم کال په پرتله 28 سلنه ډیرو کسانو د پناه غوښتنې لیکونه سپارلي دي. په دې کسانو کې اوکراینیان نه دي شامل، ځکه چې هغوی غوښتنلیک ته اړتیا نه لري. د جرمني د چارواکو په وینا د پناه تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه یې د سوریاوالو، افغانانو او ترکانو ترلاسه کړي دي. د ځایي رسنیو پر اساس د کور موندلو ستونزه د جرمني خپل خلک هم لري، خو پناه غوښتونکي له دې ستونزې سره ډېر مخامخ کیږي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نسا پر یوه کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبې په شپه د جنوري په 21 د مونټیرای پارک پر کلب په ډزو لس تنه ووژل او لس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یوه چارواکي رابرټ لونا د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اوکان تران و. د پولیسو دغه چارواکی وایي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی دی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته په لاس انجلس کې د چینایانو او اسپانیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. او په سعودي عربستان کې یوه ښځه د بهرنیو چارو مرستیال وزیره وګمارل شوه. ساره ال سعید پرون د سعودي د عامه ډیپلوماسۍ د چارو مرستیاله وټاکل شوه. دې چې د امریکا په جورج میسن پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي، په تیرو 10 کلونو کې د سعودي د روغتیا وزارت د موینیت ترڅنګ بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په وروستیو کې سعودي عربستان دوی ښځې د سفیرانو په توګه وګمارلې. زمو شخله آزادی رادیو اوري یوش به رفان میربنی د دوی د حقونو لپاره د نړیوال ټولنې ټویټونه او اعلانې کافی نه بولی، خو ځینې نوري بیا وایي
د په دې معنی باندې چې افغان میرمنو غږ اورېدل کېږي، هغوی هم د افغان میرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي.
نن په افغانستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پیل شو.
زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پېښه رامنځته نه شي.
په کندهار کې یوې فابریکې په کار پیل وکړ. میرخان مقورای به د خپلې نوې سندرې د جوړولو کیسه درته وکړي.
ټلیفون یو خواته زه ناستم د ګیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته شوونځي پرانیسي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د ملګرو ملتو او نورې نړیوالې ټولنې پر اوسنۍ کړنلارې نیوکه کوي. دوی وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه د ښځو د کار، تعلیم او ازادیو د ساتنې په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او غونډو بسنه کړې، او په څه باندې یو نیم کال کې کوم عملی ګام نه دی اخیستی. د ښځو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشار میکانیزمونه رامنځته کړي، خو د دوی په وینا دا فشارونه باید د عامو افغانانو پر ژوند اغیز ونه کړي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا پراپور کې.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په مشرۍ د پلاوي د سفر لپای او د افغان ښځو د حقونو په اړه دغه سازمان د ښځو د برخې له تازه ټویټ سره هممهاله د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانی وایي د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او رسمي غونډو بسنه کړې او عملی اقدام نه کوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې باور دي چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تیر یو کلن تعامل بې پایلې و، او اوس باید پر طالبانو د فشار داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې عملي پایلې ولري. د ښځو د حقونو فعاله امنه معیار وایي افغان میرمنې او نجونې نور د شته محدودیتونو د زغملو توان نه لري او باید نقض شوي حقونه یې بیرته ورکړل شي.
موږ تقریبا د یو نیم کال را په دې خوا غونډې او اعلامیې او ملاتړ د ښځو څخه د جریان لري، خو څه عملي اقدام لا تر اوسه نه دی ترسترګو شوی، بلکې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، او هیله مند یو چې په نړیواله کچه دوی د فشار له لارې په دې وتوانېږي چې اوسنی وضعیت ته تغییر یا بدلون ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوری نظام پر مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیسه هوا علم نورستانی هم انتقاد کوي او وایي کومه تګلاره چې نړیواله ټولنه له تیر یو نیم کال راهیسه له طالبانو سره مخ ته وړي، دې تګلارې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
دا د افغانستان د ښځو درد نه دوا کوي، باید چې عملی اقدامونه ورته صورت ونیسي. هغه عملي اقدام ملګري ملتونه، برقدرته او ژمنیک هیوادونه چې دیو هم عملي اقدام ته لاس واچي، ځکه چې هلته باید یو مثبت بدلون د ښځو په ژوند کې رامنځته شي. تر اوسه پورې خو دغه بدلون نه دی لیدل شوی.
تازه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د ښځو څنګه په یو ټویټ کې لیکلی چې ملګري ملتونه د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ دریږي. په ټویټ کې لیکل شوی چې ملګري ملتونه د افغان میرمنو له حقوقتنې ملاتړ کوي، ځکه دوی د ښځو پر کار، تعلیم، تحصیل او حقونو د رامنځته شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. بل لور ته د افغانستان د ځواکمنو ښځو اصلي خوځښت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره د دوی فعالیتونه دوام لري، خو د دوی په خبره فعالیتونه ولسی اړخ لري او هیڅ سیاسي جریان پورې تړلی نه دي. د دې خوځښت غړي منسی مبارز ازادۍ راډیو ته ویل په دې وروستیو کې ځینې سیاسي جریانونو هڅه کړې چې د دوی له ادرسه امتیازات او شهرت ترلاسه کړي.
در این شب روزهای
خودش پا ورزو که زیمی سیاستوال فرصت طلب کسان حتی کوی چه در موتروز و میرمنو لادرس زن مطرح بی مگو گفتر دده الامی پخ پراولو سر دفزو در خوزکتون و خپلوکی پخ کارتو گو سرگنده کرو. افغان میرمنی و موتروزین حق کسان دی چه در کابل اولایتونو پواتونو که حضور لری او هر ورز در طالبانو دوری زغمی
سلاق طالب را تحمل میکنن.
خونماوری مشخص در کم سیاسی جریان یا شخص نمبان نخیست د خزو د حقونو د خوندی کولو په برخه کې د نړیواله ټولنې پر کړنو نیوکه داسې محل دی چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي امینه محمد افغانستان ته د خپل څلور ورځنی سفر په پای کې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې په افغان جنو او خزو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لږ پرمختګ شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی اروپایي ټولنه نن په یوه غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاندې نبیله میزرالی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په یو رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړی چې د افغانستان موضوع د نن غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. اروپایي ټولنې وړاندې له دې د دې غونډې په اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په نادولتي موسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي.
په دې راپور کې مو د ځینو ښځو له قوله واورېدل چې د نړیوالې ټولنې په اعلامیو او ټویټونو په دې خاطر انتقاد کوي چې یوازې خبریږي او عملي جنبه نه لري. خو د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شینکۍ کډوخیل وایي د جګپوړو سازمانونو بنسټونو او شخصیتونو له ادرسه د افغان ښځو د حقونو په ننګه ټویټونه اعلامي او لیکنې د دې ښکارندوی کوي چې دنیا د افغان ښځو په ننګه ولاړه ده. له آغلي کډوخیل سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د افغان ښځو په ننګه د ملګرو ملت تو د شزو څنګه د تازه ټویټ پاړه د هغوی نظر پوښتلې.
سما پن باندې هر اعلامیه، هر خبر، ټویټ یا لیکنه چې د افغانستان په ارتباط باندې په بین‌المللي سطح باندې یو مهم ارگان، سازمان، شخصیتونه، جکپوری کسان، زه فکر کوم که دا اصلی کنی کوی دا یو ښه خبر دی. دا په دې معنا باندې چې دنیا یو ځل بیا د افغانستان باره کې فکر کوي، د افغان میرمنو غږ اورېدل کېږي، هغوی هم د افغان میرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي او خپل دریځ د همدغه ټویټ له لارې نه له دنیا سره شریکوي.
اغلی کډوخیل نو پټوله کې به ګټي څوي سره لدی چې تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینا محمد هم کابل ته تللی و او هلته له طالب چارواکو سره ولیدل. فکر کوي دغه ډول لیدن یو څرګندونې به کومه پایله ولري کنه؟
موږ به ډېر انتظار نه باسو چې په یو سفر باندې هر څه به سمېږي. ما دا مهمه ده چې په ملي ټولنه هم د طالبانو ذهنیت مطالعه کړي، د هغوی په دریځ باندې پوسي، له هغوی سره په نږدې خبرې وکړي. دا چې د امینا محمد مشی باندې یو جکپوړی د یو ان سازمان مرستیال رجپوړی ولاړه، دا یو د لویې خبره ده، دا مهمه خبره ده چې هغه خپله هم مسلمانه میرمن دی او په دې اړه باندې طالبانو سره خبرې وکړلې. کېدای شي هغه کسان چې واقعا هغه سختدریز یو سره نه ده کړی، اما په هر صورت بیا هم یو سرپرست وزیر سره وکړله. د دو کسانو تک د افغان میرمن لپاره ډېر مهمه ده چې اقله دوی لازمه وګڼله، احساس مسئولیت وکړه. دوی هم له دې وضعیت نه اندېښمن دي او تر هغه ځای پورې ځي او دا خبره طالبانو سره شریکوي.
نو فکر کوي چې دا اعلامیه او څرګندونې به لامل شي چې طالبان پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو په برخه کې خپلې پریکړې بدلې کړي؟
د طالبان لپاره هم مهمه ده چې په دې باندې پوه شي چې دنیا چپ نه پاتې کېږي، دنیا هم معترضه ده، څنګه چې افغان ولس معترض ده، په دې باندې نیوکې لري، د دوی له دې کړنې اندېښمن دي، دوی سره غواړي په دې ارتباط باندې خبرې وکړي. دا په دې معنا نه سي چې دوی غواړي وي کې هغه به هم به ولس مني او هم به بین‌المللي ټولنه نمانی. نو خدا چه دقا دیدو بازی دست ملاقاتونو که پا دی مسئله بانی خبری باشی تا تو پوره بین ملی طولان هم بلاخره یو دست دریز غوره که چه عملی بنه ولدی.
د ولسی جرگ پخوانه غری شنکی کدو خیل و چه مرکه تاسول آزادی رادیو وابرده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه اورات چلی روش ساعته اورید دلیسی د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د شنبه د سلواقې درېمه د څلورو ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فلج ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به څه د پاسه 15 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. له دې جملې 1,200,000 په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې واکسین کیږي. د دې موضوع په اړه دا راپور.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اداره کې د پولیو برخې د مطبوعاتو مسؤول کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل په نوي کمپاین کې چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې پر درېمه نیټه پیل شو، په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې به له 1,000,000 زیاتو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د پولیو ضد واکسین ورکړي.
تقریبا په ختیځ حوزه کې شاوخوا 1.2 میلیونه ماشومان د هدف وړ دي چې عمرونه 15 کلونو نه کم دي، نو موږ تمه لرو چې په دې کمپاین کې به ټولو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلي کمال شاه وویل د جلال آباد ښار په ککړ اوبو کې د پولیو وایرس دوه مثبتې نمونې موندل شوي او دا ویره شته چې که چیرته خلک خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړي نو ماشومان یې په یاد وایرس اخته کیدای شي.
متاسفانه په 2023 کال په جنوري کې دوه محیطي نمونې مثبتې راوتې دي چې دا د څرګندوي کوي چې په دې حوزه کې اوس هم د پولیو وایرس شتون لري.
هغه وایي د تیرو کلونو په پرتله افغانستان له پولیو څخه د پاکېدو هدف ته نږدې شوی، خو دې کار کې دنیا لیمان، حکومتي چارواکي او د ټولنې هر فرد باید ورسره همکاري وکړي.
وروستي پرمختګونو ته که وګورو سر کال دوه پیښې وې، سر کال تروسه الحمدلله کومه پیښه نشته. هر کال همدا تمه لرو چې دې کال تر پایه د خپرېدل ودرو، نو بیا هم زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پیښه رامنځته نه شي. پرته د خلکو له همکاري او ملاتړه چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ډېره مشکله ده چې دا ناروغي به له منځه ځي. نو زموږ له خلکو دا تمه ده چې دوی پوره همکاري.
د کونړ زیات اوسیدونکي له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي څو نور ماشومان او ټولنه له یادې لاعلاجه ناروغۍ وژغورل شي. حکیم سالم احمد صالح:
ګوزن یا پلچ یو خطرناک ناروغي ده، نو یوازنۍ لار هم د دې چې دغه واکسین دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې خپلو ماشومان ته په وخت باندې واکسین وکړو او دغه واکسینو چې کوم کارکوونکي دي دغه پولیو کمپین کې دغه کې سره موږ مرسته وکړو او خپل ماشومان د دغه خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورو.
پولیو یو بې درملنې ناروغي ده چې پرې اخته کس د ژوند تر پایه د نورو د اوږو بار او په هر کار کې د کورنۍ او ټولنې محتاج وي. تیر 2022 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې پر پولیو دوه تنه اخته شوي وو چې یو په پکتیکا ولایت او بلې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کلیمو کلي کې وو، او همداراز مثبتې محیطي نمونې هم په کونړ او ننګرهار کې زیاتې موجودې وې. خو تر څنګ یې د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې پر فلج شل ماشومان اخته شوي وو. د نړۍ نور ټول هیوادونه له پولیو پاک اعلان شوي، خو یوازې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته لا هم دغه وژونکي او بې علاجه ناروغي شتون لري.
په کندهار کې د هیواد په کچه په لومړي ځل د بیلچو جوړولو یوازینۍ فابریکه جوړه شوې چې په یوه شفت کې 15,000 بیلچې جوړوي. دا فابریکه چې $1,000,000 لګښت ورباندې شوی، مسؤلان یې د برېښنا د کموالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 فابریکې د برېښنا او نورو ستونزو له امله تړل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا فابریکا چې تازه فعال شوی په څلور ساعتونو کې یوازې 8 ساعته برېښنا لري. د کندهار د شورندام په صنعتي پارک کې د شمس مدینه په نوم د بیلچو جوړولو د دې فابریکې د فعالیت شاوخوا یو میاشت تیریږي چې پر یو وخت د فولادي اوسپنې څخه 15,000 بیلچې تولیدوي او د هیواد ټولو ولایتونو ته استوي. د دې فابریکې مشر اجی شمس الله وایي فابریکه د برېښنا د کموالي له ستونزو سره مخ ده. د نوموړي په وینا د بیلچو د تولید لپاره خام مواد په کور دننه پیدا کیږي چې له هغو سختې اوسپنې جوړیږي چې ویلې کول یې قوي برېښنا ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره که د 8 ساعتونو پر ځای 4 ساعته برېښنا ولري نو هره ورځ به 10,000 بیلچې تولید کړي.
موږ دلته خپلې قسم ځانګړې اوسپنې لرو چې هغه ډېرې سختې دي، هغه بغیر له برق څخه نه ویلېږي او د سختو اوسپنې د ویلې کولو دپاره برق ډېر ضرورت ده. موږ د برق ډېر مشکل لرو چې برېښنا مکمله چې موږ په 4 ساعته کې 10,000 بیلچې تولید ولرو او کاریګر به بیا حد ډېر کار راسره وکړي. تقریبا 5-6 سوه کسان ته به مو کاریګر ورسېږي. ولې په دې چې دا میده کار دی او په دې کولای شي د لسو کالو کاریګر هم په دې کار کولای شي او دا ډېر سپک کار دی.
په دې فابریکه کې دا مهال 130 کسان کار کوي. د عبدالسلام په نوم د دې فابریکې یو کارګر خوښ دی چې د کار زمینه ورته برابره سوې، خو غوښتنه کوي چې نور پانګوال دې هم فابریکې جوړې کړي تر څو بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
ډېر خوشحاله چې دا نوې فابریکه جوړه شوې ده. په دې کې ډېر خلک یعنې دلته کار کوي، یعنې د کار زمینه ورته برابره سوې ده. موږ غواړو چې نور تجارانو نور سرمایهدار خلک چې کوم دي نو داسې فابریکې ورسره کار زمینه برابره کړي چې آیا د نورو مانانو د نورو غریبو خلکو
د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره یو شمیر طالب چارواکو ژمنه کړې و چې د کندهار برېښنا دایمي ستونزه به حل او د دې ولایت د صنعتي پارک برېښنا به دوامداره سي. دغه راز طالب چارواکو د تیر کال په مې میاشت کې د کجکي پر بند چې د کندهار او هلمند د برېښنا سرچینه ده دریم توربین فعال او د شاوخوا 150 میگاواټ برېښنا د ظرفیت لوړولو خبر ورکړ. خو د دې نوي توربین له فعالیت سره سره دا مهال کندهار ښار تیاره او صنعتي پارک لا هم دوامداره برېښنا نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت رئیس امیر محمد الهام وایي د کجکي په بند کې د اوبو د کموالي له امله برېښنا قطع سوې او دوی فابریکه لرونکو ته ډیزلي برېښنا په نوبت ورکوي.
کله چې کجکي مطلق بند سي توربینونه ودرېږي د اوبو د ارتفاع د کموالي د وجې نو بیا هغه وخت کې موږ دوی ته د ډیزل پلانټو څخه د ډیزلي برق مده کوو او بیا دوی ته ورکوو.
د کندهار صنعتي پارک ته دا مهال یوازې 8 ساعته د ډیزلي جنراتورونو او سولر برېښنا ورکول کیږي چې دا برېښنا هم د لویو فابریکو د ماشینونو چلولو وړتیا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 110 فابریکې د برېښنا او نورو ستونزو له امله تړلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دوام کې ل میرخان څخه به واوري چې د نوي سندري په اړه درته وایي، خو تر دې وړاندې به ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې افغانستان ته د بشري مرستو پر عاجلي اړتیا او وروستیو سیاسي تحولاتو لیکنه خپره کړې او وایي هر اونۍ له افغانستانه له بشري حقونو د سرغړونې خبرونه خپرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د پخوانۍ ولسي جرګې د استازي مرسل نبیزاده وژنې ته هم اشاره سوې چې د دغو غمجنونکو خبرونو تازه مورد دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په افغانستان کې یو خطرناک ماحول رامنځته کړی دی چې د ښځو ډېر خلاف ماحول دی او افراطي وسلوال د نبیزاده په څیر تحصیل کړي ښځې په نقشه کوي. تورنټو سټار ورځپاڼې د کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو هغې ژمنې ته اشاره کړې چې ویلي وو زیانګالي افغانان به کاناډا ته ولېږدول سي، خو دا کار د ده په وینا خپلې سختۍ لري. د ده په وینا د کاناډا حکومت د 40,000 افغانانو د منلو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یوازې 26,000 افغانان کاناډا ته رسېدلي دي. ورځپاڼې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا لیکلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان اقتصاد د زوال خواته روان دی او څه باندې 90% افغانان کافي خواړه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام ازادي راډیو ته ویلي په 2023 کال کې به 28 میلیونه او 300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې پرون یکشنبه د زرګونو هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له برتانیا سره کار کړی خو لا هم برتانیا ته نه دي لیږدول سوي او بې برخلیک دي. ورځپاڼې د برتانیا د دفاع وزارت تازه شمیرې راخستې چې وایي لا هم 1,090 هغه کسان چې درخواستونه یې ورکړي طی مراحل سوي نه دي. د دوی اسناد د افغانانو د میشتولو او همکارۍ د پالیسۍ یا ARAP له لارې ارزول کیږي او دا د هغو افغانانو لپاره طرح سوی پروګرام دی چې په افغانستان کې د برتانیا له حکومت سره کار کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې زیاته کړې چې په افغانستان کې د غچ اخیستنې د عملیاتو تازه څپې ګڼ دغه افغانان د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. ځینو خیریه ادارو خبرداری ورکړی هغو کسانو چې د برتانیا لخوا د تمویل سویو پروګرامونو په عملي کولو کې مرسته کړې. د برتانیا د بیا میشتولو پروګرام د خلاګانو له کبله له ستونزو سره مخامخ سوي دي. دغو افغانانو چې په افغانستان کې د برتانیا له بیلابیلو ادارو سره کار کړی شکایت کړی چې ژوند یې په خطر کې دی او هغه څه چې ژمنه ورسره سوې وه برتانیا ته نه دي لیږدول سوي. د اطلاعاتو د ازادۍ په نامه د یو بنسټ د شمیرو له مخې د 2020 کال اپریل میاشتې راهیسې 1,00,000 غوښتنلیکونه د برتانیا د بیا میشتولو پروګرام لخوا ترلاسه سوي خو شاوخوا 1,09,000 غوښتنلیکونه لا هم پروسس سوي نه دي. د برتانیا دفاع وزارت وایي فکر کوي چې په دغو کسانو کې شایي ډیری یې پر شرایطو برابر نه وي یا یې دوه وارې غوښتنلیکونه سپارلي وي.
په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړی میرخان مقوري زما وطن یادی ژې په نوم یوه سندره ویلې ده. د میرخان د دې سندرې په اړه هغه او د سندرې له شاعر سره اجمل تورمان خبرې کړې دي او په دې اړه راپور چمتو کړی چې د میرخان مقوري په سندره پیل شي.
زما وطن یادیږي زما وطن یادیږي زما کابل یاد شوه زما وطن
زما وطن یادیږي زما کابل یاد شوه. د میرخان مقوري نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر ته په فیسبوک کې ورپام شو خوخی شو خو په خبره د سندری کولو لپاره پکې زینو بدلونونو ته اړتیا و. همغه واچې په ټلیفوني ورسره اړیکه وکړه او د سندری په جوړولو کار پیل شو. خو خغلې مخوري وای دا کار له اوخکو او ژړا سره مالو.
ټلیفون یو خواته زناستم د ګیټار سره او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ورسره و. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او جړل می او اخوان هغه راته شعر جوړاو او هغه په کړیکو ژړل.
یت اسمان فرخت د دنیا مست هوا ماته وزر راکړی ما خو وطن ته یو سي. یت اسمان تالن ما خپل غیږ کې واخلي او وطن پر زمکا لکا باران وشندی زما خپل تن یادی.
میرخان مقوري د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبدالله مقوري زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقوري د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شیر پاړه ازادي راډیو ته وویل
خښ پواز ویدوم او په خوب کې مې وطن لیده کابل خار مې لیده او کله چې له خوب راویښ شوم تاسو ویږي زما زړه یو رقم ته وران شو بیخي او 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 داسې شوم چې یو یو خشي بز مال زما له پخو لاسونو ساوتل و امدغه درد را سره نو و مې لیکل چې زما وطن یادېږي زما کابل یاد شوه.
وړم چې وا ګرځما د نوی خاط پزړکی.
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبيات په هنځي کې استاد وو چې اوس له هوا ده بهر وسی کی. د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هېواده د ډېری افغانانو په وتلو سره چې په ډېر شمېر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي، هېواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمېر سندرې ویل شوي چې د موسیقۍ مینوالو خوښې کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په موسیقۍ هم بندیز لګولی.